تلفوني اړیکې پرانستې.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له عصمت ساروان اوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بندونو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلځپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې یو انتصابي استازی محمد حسن هوتک تېره شپه په خپل کور کې وواشه. د پاکستان پوځ وايي مشکوکو سخت دریزو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان ووژل. او سعودي عربستان وايي په یمن کې دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړ کړی دی.
د ونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدان خو ترغه مخ کې اوري چې د ویسکانسن یالات والی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د دې ایالت د کینوشا شار ته د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسره له هغې چې تیر اونۍ یو افریقایي او اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو، دغه شار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل نوریاس نورینه.
ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه ورانۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دي. د ویسکنسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ترامپ ته پرون په یو استول لیکل هغه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې دای په دې خار کې د ترامپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسي کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وزنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکي ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځنی لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په درویشتمه یو سپین پوستې پولیس افسر پر شا په ډزو وویشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو ووژل شول. یو ولس کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې درې میاشتو راهیسې ناکراری روانې وې پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تور پوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ترامپ پرون په یو ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د دې بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه ویل چې له کافي ځواکه کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراټان یې واکمنان دي د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو لخوا د ټرمپ سیال دی، ولسمشر ټرمپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ښه راغلي.
ډیره مننه. کور ودان ژوندې اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو درته وایي چې د تاسو تاسو د سروې لمخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزې سره مخامخ کیږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغه په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حدا پورې ورسیږي وکولی شي ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حدا پورې زما دنده ده او زه معلومات لرمه، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په دغه ولایت کې ځوانان راټولیږي. او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یوځای کیږو او دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو په خپل ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته او د ماشومانو له لارې ماشومانو ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسومه. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه، زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي، د پګوت شي موږ نوټی کو او وکولای شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بلابل برخو کې کار او خدمت کو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لار کې اچولې دي. عام روغتیا د وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب بو کتاب زیکی او همدارنګ دي په عموم کې د ځوانانو روغتیا په اړه مختلف پروګرامونه دي. عام روغتیا وزارت سره په لار کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او سموږ نور هم پلانونه لرو په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګ دي پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري. او همدارنګ د نور د ذکر برخه دي چې ذکر په برخه کې زه کولای شم تاسو سره عامه شریک کما چې 3.5 میلیونه ماشومان چې ډیر اسلنه سنجونی دي د ذکر څخه به برخه لري په افغانستان کې. هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي ته لږ په سن کې دي د ذکر څخه به برخه دي، مختلف دلایل په خاطر باندې، یا په کورنۍ کې فقر دی، د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي، یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ډیر اسلنه انجونی دي، مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي، امنیت کېدلی شي، یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمنۍ په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان ته تصور کی او داس دي نور دلایل دي. خو باید دا وایم چې په مرکز کې مخیو زموږ ځوانان او زموږ جوړي بعضی فرصتونه او بعضی حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي، سره روغتیا په برخه کې یو معلومات لري، همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي.
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري؟
یونیسف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي. موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې. موږ خپل ټیم لرو، زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي، همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی، همدارنګه د زده کړو په برخه کې باید وایم چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري. موږ د ارقامو لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو، څومره ماشومان چې د زده کړو په برخه دي او څومره سره جونی دی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو. او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو تر څو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخکې لاړ شو.
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری، فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي. دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي یونیسف څه کړي؟
د وسلونو رسم کال چیرنې دا سه وخو د لو داسي ارقام مختاوران کل شي اوله سشاریا درې سلويخت سلنه ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکار دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي. چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري، هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نتر لاسه کولای شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پورا کړي. همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې شپږ دي شاشه شپږ سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدلو په حال کې ده. نو څو وخت مخکې دا دغه حالت سره موږ اوس مخامخ یو د کورونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدلو اندازه نور هم لوړه شوې ده. او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي تر څو ځوانان وکولی شي ټریننګ ترلاسه کړي او په برخه کې یو خاص شغل په برخه کې کڅه نجاري دی کڅه اهنګري دی یا کڅه یو داسې یو شغل بس داسې یو معلومات په یو برخه کې ولري چې هغه وکولی شي دا غنه هدا قل یو آیت ترلاسه کړي تر څو وکولی شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکړي همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پوراکی. نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټریننګونه په ولایتو کې مخکې هم یادونه وکړه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرسته ضرورت لري. نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټریننګونه په لاره کې واچول تر څو وکولی شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي.
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بيویلي او یا هم پلان لري چې له دې وروسته به کار ورباندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي؟
تغییر په هکله باید زه خپل ځان په هکله وایم. زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې زه پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دوی سره فعالیت مې دوی سره مخته وړلو. نو زما په ژوند کې شخصي تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي زه زده کړې اجازه لرم زه پرمختګ اجازه لرم زه دنده اجازه لرم خو انجونی لکه څنګه شتاس یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي تاوتریخواله سره مخامخ دي زده کړې د تلو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید تکرار شي. نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافی اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید وایم او خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو. موږ بیلابیل ورکشاپونه شې د ځوانانو لري انګیج کولو په خاطر یو ځوانانو یو بل پیژندل یو بل سره مخامخ کېدل همدارنګه ټولنیز مدني فعالیتونه مخته وړل په خاطر په لار کې واچول هغه ډېر ښه فعالیتونه لري. موږ ډېر ښه لاسرونه لري. موږ یو څه وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ درلودلو چې بلخ ولایت کې وو. نو ډېر په ډېر ښه توګه باندې مخته لاړلو همدارنګه اوس هم دغه ځوانان چې په دې برخه کې موږ سره زده کړې وکړلې هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو موسسو کې د عکاسي او د ویډیوګرافي په موسسو کې دندې لري دندې ترلاسه کړې دي. همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په دې برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي. نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي. او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونیسف افغانستان ډیر فوکس د نجونو لپاره دی د خو د روغتیا لپاره دی خو د زده کړو لپاره او زموږ کوشش هم دغه چې نجونو په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډیر زیانمن شوی دی او ډیر کار ته ضرورت لري. نو موږ تر یو هدف پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې ماین دی پلانونه اټیز ان اور کې خپل لورانو ته چې زده کړل لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتل ته اجازه لري. موږ تاسو خپې ګوښه موږ افغاني ټولنه کې داسې سنز دي دي. نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لري پرتو کلیو کې ولري پرتو سیمو کې دی هغه دی مشان سره دی مولا صاحبان سره هم ترنګ دي مسابې مشان سره خبرې اترې کړې دي بحثونه هم دلودل میټینګونه هم دلودل چې جلسې هم دلودل چې هغه هم غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې تر ماین پلانونه پورې ورسوي چې ذکر پر هر نه روحه پر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی. نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو. نو موږ د خو ما سره وخت دی چې په برخه کې ما دی بلونه پوي کی هغه څه وخت نه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي تر څو ذکر ته لاړ شي. بس برخه کې پیسې وایم چې ما دی بلونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خو ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري. نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه ده چې ډیره اساسه ده.
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي؟
د زړه له کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده. اول موږ خپل ځان هم دی خپل روغتیا هم ده خپل صحت هم دی چې موږ وکولی شي یو څه چې ورسېږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنې خپل هیواد لپاره. او هغه ماشومان هغه تنګي ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوي څخه د غوي مور پلار ماین پلان څخه هله لرم چې د غوي په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي غوي ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوي سره په مینه محبت سره مختلف شي غوي ته داس احساس ورنه کی چې غوي تنادي یا داس احساس ورنه کی چې غوي ټول بوج او ټول مسولیت د غوي په اوږو دی. نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونیسف افغانستان دی ادرس لاري نه همدارنګ دی فعال دی ټولنه فعال غړي په هیڅ باندې لاري نه وکول شي په ټولنه کې تخیرات راوړو او خپل هیواد دغه مشکلات او نسون سره مخامخ دي ان شاء الله وباسو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو سي د نن ورځې په خبرونه باندې پایل کو په روانه خبرونه کې مو بلابل مسائل راټول کړي د ورزش د نړۍ خبرونه به هم درته نیو تازه خبرونه به هم درته لرو د کرکټ بورډ ل اجرایا سرپرست رئیس نظیم جار عبدالرحیمجی سره مهم خبرې کړي او دغه شان د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صاحب به تاسو ته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې به خبرونه اورو، ډیوی نادر د لوبو نړۍ خبرونه تعقیب کړي دي، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. ډیوا جانې سمونه وی اوریدلې؟
مننه اکرام صاحب. لومړی ښه خبر دی هغه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اعلان کړی چې سر نن به په ټول هیواد کې په ټول ورزشي فعالیتونو هر ډول بندیزونه لري شي، یعنی د دې وروسته به هر ډول ورزشي فعالیتونه ترسره کیږي. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له موږ سره خبرو کې ویل که څه هم له دې وړاندې یو شمیر ورزشي فعالیتونه پیل شوي وو، خو د امنیت روغتیا وزارت د کرونا پر ضد د اضطرار کمیټې د پریکړې په اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې. خو په دې هم ټینګار وکړ چې د سیالوي پر مهال د نندارچیانو شمیر به کم وي او دغه شان ټولې روغتیايي سپارښتنې به په پام کې نیول کیږي. و میاشتې وړاندې د کرونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي په هدف افغان حکومت په افغانستان کې هر ډول ورزشي فعالیتونو باندې بندیز ولګاو. د دې ترڅنګ به راشو لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلابونو ډیرو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. نو د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د هر ډول مرستو ژمنې کړې دي. د افغان کرکټ پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل لیګ سیالیو کې په لوبو بوخت دی، پر خپل فیسبوک له سیلاب ځپلو سره خواخوږي کړي او د همدا شانټینګار کړی چې د لوبو پای ته رسیدو وروسته به دوی مرستې وکړي له سیلاب ځپلو سره. د نړۍ یو بل مشهور افغان لوبغاړی راشد خان هم له سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړي. د افغان لوبغاړي هم اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل سیالیو کې لوبیږي. همدا شان نجیب زدران یو بل افغان لوبغاړي هم له سیلاب ځپلو سره مرسته خپله وجبه ګڼلې ده او پر خپل فیسبوک یې لیکلي دي چې له سیلاب ځپلو سره تر خپلې وسې مرستې به وکړي. او اکرام صاحب، د مرستو له ژمنې ورهاخوا د شپږیزې سیالیو ټولو شپږو لوبډلو د افغانستان د کرکټ په بیلابیلو لوبغاړو کې خپلې تمریني سیالۍ پیل کړې دي. همداشان کرکټ بورډ وای د شپږیزی وم پړاو سیالۍ به دراتلونکي یک شنبه پورس پیلې.
ما وډي وجانې د چا د سیالۍ به لنګدین نندارچان ننداره کې کنا او هغه افغان لوبغړی تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په سی پی ایل لیگ سیالیو کې لوبيږي، هغه به په شپږیزه کې برخه اخلي. کنا په دې اړه به د خبرونی په وګدو کې د کرکټ بورډ د سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی مرکه اوریدونکو ته خبرو. خو دی وجانې ته پوهیږي چې لیونل میسی د بارسلونا له لوبډلې نه د وتلو پریکړه کړې ده. لیونل میسی په دې لوبډله کې لږ تر لږه شل کاله ولوبېد او دا په نړۍ کې ډېر زیات میلیونونه مینوال بلري. که څوم دا خبر به د بارسلونا د لوبډلې د مینوالو لپاره ښه خبر نه وي، خو اسوسییټډ پریس لیکلي دي چې لیونل میسی دا پریکړه د روانې میاشتې په 15مه باندې کړې ده او د دې لوبډلې نه د وتلو اعلان کړی دی. که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی میسی به لدین اوروس په کوم بل کلب کې ولوبېږي کنه، خو دا به د بارسلونا لپاره لوبو په برخه کې واقعا یو لوی گزار وي، ځکه دوی شاید د میسی په شان بل تکړه لوبغاړی پیدا نشي کړی. میسی 33 کلن دی او یو ویاړ دا لري چې شپږ ځلې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی او دغه شان شپږ د سرو زرو د فوټبال توپونه هم ګټلې دي. اخوا بیا په ارجنټاین کې په لسګونه کسانو د لیونل میسی په پلوي باندې لاریون کړی دی او لدینې غوښتي چې میسی باید بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. افغان کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به د شپږیزي لیګ سیالۍ پیل شي. که څه هم وړاندې کرکټ بورډ ویلي وو چې دا سیالۍ به د نندارچیانو له ګډون پرته ترسره شي، خو اوس د دې بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي چې د روغتیا وزارت سره په همغږۍ پریکړه شوې چې لږ تر لږه 30% نندارچیان به دا سیالۍ له نږدې ننداره کړي. له ښاغلي جار عبدالرحیمزي سره مې په دې اړه یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې.
اکرام صاحب، موږ مکتوب لیږلی وو د روغتیا وزارت ته، هغوی ته ویلي وو چې موږ به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسو، تاسو موږ ته اجازه راکړئ. بل دا وو چې که تاسو پام وکړئ په افغانستان کې خو په لویه جرګه هم وسله، هغلته هم په زرګونو خلک ناست وو، نورې غونډې هم سوي دي، نو داسې کوم ځای موږ دللی. ودونو ته لرون ته هم اجازه ورکړه چې په سلګونو کسان پکې کینی، هغو ته هغه بیخي سره جخت سره کینی. نو په دې اساس موږ هم غوښتنه وکړله چې موږ ته هم اجازه راکړي. البته موږ به هڅه وکړو کوم احتیاطي تدابیر چې دی پام کې ونیسو، که سوشل ډسټنس یا وو که هر شی وي، دا ورته شان ټول پام کې نیسو. بیا د هغوی کور ودان هغوی له یو هغه نه حیات نه خلاص شوی وو، بیا بل حیات هغه کړله وړاندې کړه، هغې حیات هم پریکړه وکړله چې بس تاسو ته اجازه ده. نو پیسدی موږ ته ښودلې ده چې یعنی موږ ته داسې اجازه نه راکړې چې بیخي ټول لوبغاړی دی بیخي داسې زیچ ډک سي، او خو موږ ته ویلي چې هڅه وکړئ چې دا سوشل ډسټنس او دا شیان پام کې ونیسئ.
یعنی فکر کوئ چې د مینوالو مخه به په همدې شکل باندې ونیولی شي؟
موږ به دا داسې وکړو چې چوکیګانې دي، ځینې چوکیګانې دي، هغه به کور کو بو چې مثال خبرې یو چوکۍ یا دوه چوکۍ وړاندې نفر سره کینی. دا هڅه به موږ وکړو، بلکې دا به وکړو انشاءالله تعالی چې په دروازه کې سینیټایزر یا دلته سینیټایزر دی، هغه غم به موږ کوو، او هڅه به لا دا هم وکړو چې ماسک پورې هم موږ وګورو، کوشش وکړو چې ټول ته ماسک کاویلیبل سي ډېره وخت سي.
دا تدابیر به یوازې د مینوالو لپاره وي که د لوبغاړو لپاره هم؟
لوبغاړو ته خو موږ ماسکونه نه سو ورکولای، بل دا چې لوبغاړو سو مخکې موږ ټیسټونه هم کړی وو، هغوی کې څوک پازیټیو نه وو. او که تاسو پام وکړئ په هیواد کې لا کرونا پیخي ځای په سوی ده، په اصطلاح کې پیخي وګورئ که هغه وګورئ. نو لوبغاړو ته چې دي، لوبغاړو ته کوم شیان چې د سی سي رولز او ریګولیشن دي، چې یعنې لاس مه سره ورکوئ، یو یا سره ډېر رشم جوړوئ، یا مثال خبرې بال په لاړو مه کوئ، دا شیان دي، هغه شیان به پوره پام کې نیول کېږي.
د لوبډلو برخې ته کې راشو جار صاحب، ټولې لوبډلې واخیستل شوې د تجارانو له لورې نه؟ که نه، لا هم کومه لوبډله پاتې؟
یوازې بوس پاتې ده چې هغه دغه ټول لګښت دی سی بي په غاړه.
کومې لوبډلې چې سوداګرو اخیستې دي، یوازې د لوبغاړو مصارف په ځان باندې منلې دي؟ معنی دا چې د لوبډلې د مالکیت کوم امتیاز کرکټ بورډ ته نه دی ورکړل شوی؟ همداسې ده،
ملکیت خو همدا ده چې لوبغاړو ته دوی پیسې ورکړي، همدا یې ملکیت سو کنه. بل خو موږ په اضافه پیسې کومې ښودلې پې، هغه داسې وو چې هغوی سره خبرې سوې. بل دا که کورونایي حالات ته تاسو وګورئ، نو پخانی انرس کې یوازې یو انر حاضر شوی دا، نو ټول انرو بخنه غوښتې ده چې موږ ورانه سکولای، تجارت بیخي سره ډاون دی، څنګه دی څنګه ده. بیا دې بدل کې موږ سره دا شی کړی ده، پروتوکول موږ سره امضا کړی ده چې لوبغاړو ته به ښه اکوموډیشن ورکوي، ښه فوډ به ورکوي، او د هغوی په پوره خیال ساتي. دا شیان موږ ورباندې کړي دي، باندې ښکي.
او بوس چې تاسو یاد کو کوم هنر ورته پیدا شو که نه، سی بي خپل وغوښتل چې لګښتې په خپله غاړه واخلي؟
یاره نر خو یو دوه درې سره پیدا شول، خو داسې ټکانی غوندې وو که نه، بیخي داسې کلیر هغه نه شوله. نو بیا موږ خپله پرېکړه وکړه چې موږ خپله لګښتې موږ خپله په غاړه اخلو.
اوس چې شپږیزه په شپږم د همدې میاشتې کېږي، سی پی ایل سیالۍ روانې دي، زموږ یو شمېر لوبغاړي په سی پی ایل لیګ کې لوبېږي، دوی به راځي دلته لوبې ته څنګه؟
موږ ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره وخت نه پاړي کې اوس تیارم ورته چارټر کړی ده، موږ خپله شخصي تیارم ورته چارټر شوی ده، شپږ لوبغاړو ته چې هغه بل هغې ښار نه بل ښار ته راوړي، چې بل ښار کې بیا پروازونه هغه بل ښار ته، سینیټری انډیډ نه به هغه ته راوړي، بربډس ته به راوړي، چې هغې نه بیا پلیټونه استام له جمیکا نه استام له بربډس نه شته ده. نو موږ تیارم ورته چارټر کړی ده ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره په جریان کې، هغوی هم ویلي دي چې موږ سره پوره همکاري دا کار به کوي. هیواد یو ستونزې یاده کړې ده چې حکومت باید موږ ته اجازه راکړي، چې دلته لاکډاون دونه سخت ده چې حکومت هم اجازه نه ورکوي. نو چې حکومت اجازه راکړي، تاسو پلیټ به کیږي. موږ دا پریکړه کړې چې انشاءالله په دویمې په دریم سپتمبر به هغوی له خیر غېږ نه راخلو.
لوبغاړي چې د ویسټ انډیز نه افغانستان ته راځي، شپږیزه کې برخه اخلي، بیا دوباره بیرته سی پی ایل ته ځي که نه؟ د سی پی ایل سیالۍ به هلته بیا پای ته رسیږي؟
سی پی ایل په لسم خلاصېږي او د موږ شپږیزه تر شپاړسم پورې ده،
او د هغې نه وروسته آی پی ایل شروع کېږي، بیا به ځینې لوبغاړي طبعا آی پی ایل ته ځي.
آی پی ایل ته ځي درې کسان آی پی ایل شي.
بل مسله په افغانستان کې داخل د افغانستان کې د لوبغالو او په ځنګړي ډول د ننګرهار د لوبغالي سمو د وړاندې اګریمنت شو د کوم شرکت سره د کارونو د شروع کېدلو په اړه باندې دغه قرارداد تر کومي اندازې پورې دی، یعنی د دې میدان کارونه به تر کومي اندازې پورې کیږي به دغه وروسته بل پروسه پیل کیږي؟
دغه مختلف مراحل دی. یو اول مرحله دا و چې هغه ته غجر د کتاس کتلې د غجر د ډکون خبره سوی و، هغه ته لوخي و د غیر بل کنه، یعنی کلینینګ او پیلینګ. نو هغه کار روان ده، درې میاشتې موږ ورته وخت ورکړی دی، ان شاء الله تعالی باوري چې درې میاشتې خدای کول هغه کار سرته ورسیږي.
او درې میاشتې وروسته بیا نور کار به شروع کیږي کنا؟ ځکه د جلال آباد د لوبغالي مسایل ډیر جنجالي او ډیر وخت دسته په دې باندې کار کېدو، ځینې خلک په دې فکر دي چې شاید همدا کار وشي او نور کار بیا پټه ودری.
بل دویم مرحله چې دا هغه دا چې دیوال به تنه تاویږي او اننه پکې اول ګراوند جوړیږي. اول ګراوند دا چې نندارچانو غوت پکې جاینی د ناستې مقصد اوار میدان جوړیږي تر څو لوبي وکولای شي. د دویم مرحله دا بیا غیب سی ورسته نور تعمیراتی کارونه دي چې هغه بل بل مرحله کې چې هغه بیا ډیر لګښت او هغه ته اړتیا لري. موږ هڅه کوو چې له خارجي کمپنیو نه مثال خبر دی ډیزاینینګ او هغه وغواړو، نو هغه بیا لږ سره اوږده پروژه.
او د کابل کې د لوبغالي پاړه باندې ویل کېدل چې کوم ازمکه کرکټ بورډ ته انتقالیږي، تقریبا له 100 کالو رئیس دا حادثه روانه و، دا حادثه تر کوم ځای رسیدل؟
دلته دوه دریم ځکه وی یوم ځکه خدا د خدای داد سره و د غیج کې وخت تاسو پام کړی هغه شپاره سمې حوزې سره په هغه ځای کې و بیا هغه کې ستونزې را وتلې. شخصي ځکه واتس اپ کې هغه به پات سره کینی راتویلې و هغه وسو و بلم ځکه تی خواته بګرامي ولسوالۍ پله و هغه کې هم دغه ستونزې را پیدا شولې. همدارنګه یو وخت کې چمن وزوري خبره هم سوی و، خو یو بل ځای خودل سوی ده، نو په هغه باندې کار روان ده. ان تر اوسه موږ هیله منې چې خدای کول هغه ځای به موږ ته راکړي.
د افغان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیم زی اوس هم د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صافی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
د ادریس زایم د ایم ایم ای او د کیک بوکس د لوبغاړی کپتنګ یو لوبغاړی مې په 95 کیلو وزن کې فایټ کومه. فلال رشته مې چې جریان لري تمرینات مې ګرافلینګ او برازیلین جوجوتسو فالوونی بوکس مویتای دا ټول تمرینات مخکې وړم. یغې نه مخکې مې پروفیشنل کیک بوکس کی 1 کیک بوکس څلور نیم کاله مې هغه تمرین کړی. دا هغې نه وروسته اوس درې کاله درې نیم کاله کېږي چې ایم ایم ای تمرین ته راغلی دی. زه خو داسې وه چې همدغه یو لاره مې د ژوند ټاکلې وه چې باید خپل وطن ته خپل ځوان نسل ته خدمت وکړم او د خپل وطن دا درې رنګه خوږ بیرغ په مټو واچوم. یو چیرې وځلم یو څه ورته وکړم. دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري، په ټولو ځوانانو حق لري. نو یغې نه بدون بیا د ورزش لاره مې وکړله. ډېر زیار مې وبسلو، ډېر محنت، ډېر تکلیف وبسلو، حتی خپل مصرفونه خپل شخصي مصرفونه باندې خارج ملکو ته لاړم. مسابقې مې کړې، رسمي مسابقې مې کړې دي او بیرته خپل وطن ته بریالی راستون شوی. لاسته راوړنې مې تقریبا 15 مسابقې مې کړې دي چې دوه مسابقې مې مرکزي کمربند باندې وې، نورې ټولې مډالونه باندې وې او د تقریبا څلور ګولډ میډل لرم او د سرو زرو طلایي میډل او دوه چې دي براونز دي یو سلور ده. اول خو ډېرې مسابقې تقریبا 15 مسابقې سر په سر باندې پاکستان کې مې کړې دي چې ما ته شکست نه ورکړی ده. بېرته راغلی یم راستون شوی مې او یغې نه وروسته بیا په سنگاپور کې، تایلند کې، بینکاک کې او انډیا کې او ازبکستان، ایران. یو مسابقه مې په دوبۍ کې وه، اوس اخرنۍ مسابقه مې وه چې په افغانانو مسافرو دوستانو ډېر زیات تشویق کړی وم. حتی دې پورې چې موږ څومره افغانان وو هغوی راغلي وو هلته تشویق دپاره راته ناست وو. مسابقه مې وګټله چې د خپلو خلکو مینه مې ولدله. واقعا ډېر زیات انرژي مې واخیستله او احساس مې کوله. لوړې زده کړې مې په خارج کې کړې دي. اوس دوباره مې پوهنتون شروع کړی ده، کمپیوټر ساینس بخش کې کار کوم. غواړم چې نورم تعلیم وکړم تر لیسانس پورې مې اراده ده.
د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صافی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکو سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.